با صلاحیت مرکچیان په گاونډي مصر کې راټول شوی وو. د اسرایلو بیگانه یو پرله پسې حمله د غزې د روغتیاي چارواکو په وینا له ډیر شو زیات فلسطینیان ووژل. د النصر روختون د چارواکو په وینا په وجل شویو کسانو کې د دوه ماشومانو په ګډون د هغې کورنۍ یو لسغړي هم شامل دي چې کورې په خانیونس سیمه کې په هوایي حمله کې پنه شو. النصر روختون وایي چې پر خانیونس ښار او شاوخوا سیمو له دریو حملو وروسته د درې دیرشو کسانو مړي ترلاسه کړي دي. د غزې یو بل روختون د الاقصی د شهیدانو روغتون هم ویلی دی چې د یو بل برید په نتیجه کې د دریو کسانو مړی ورسېدلی دی. د اسرایلو پوځ وایي چې د تلفاتو د دې راپورونو په اړه څېړنې کوي. له دې مخکې د 1400 نورو کسانو مړی د خان یونس له حماد ناحیې وروسته له هغه ترلاسه شول چې اسرایلي سرتیري ترې ووتل. لس مړي د دې ښار له لویدیځ او دوه نور له جنوبي ښار رفح څخه هم ترلاسه شول. دا مړی د اسوسییټډ پریس خبری آژانس یو خبریال شمیرلی دی. د دې کسانو د مړینې علت سمدستي نه دی روښانه شوی، خو په تیره یوه اونۍ کې پر دې سیمو اسرایلي ځواکونو بیا بیا بمباری کړې وې. د غزې جګړه څه باندې لس میاشتې مخکې وروسته له هغه پیل شوه چې حماس ډلې پر اسرایلو برید وکړ. نږدې 1200 کسان یې ووژل او 250 نور یې برمته کړل. له سلو باندې اسرایلي برمته تیر کال د لومړي اوربند پر مهال خوش شول، خو باور دادی چې حماس ډلې به تر اوسه هم شاوخوا یو سلولس تنه برمته ساتلی وي. د اسرایلي پوځ د اټکل له مخې د ټولو برمتو له دریو یوه برخه ښایي وژل شوي وي. د غزې د روغتیا وزارت د چارواکو لخوا د ورکړل شویو ارقامو په اساس د اسرایلو په ځوابي حملو کې له 40 زرو ډیر فلسطینیان وژل شوي، خو معلومه نه ده چې په دوی کې ملکي وګړي څو او د حماس وسلوال څو دي. په عین حال کې ټاکل شوی چې په غزه کې د اوربند په اړه د بحث لپاره نن د مصر په پلازمینه قاهره کې د حماس په ګډون د ښکېلو خواوو لوړپوړي پلاوي غونډه وکړي. مصر، قطر او متحد ایالات د دې خبرو منځګړتوب کوي. پرون ماښام د امریکا د استخباراتو د مرکزي ادارې CIA مشر، د قطر د بهرنیو چارو وزیر او د مصر د استخباراتو رئیس په قاهره کې غونډه وکړه. یو با خبره مصري استخباراتي چارواکي په دې اړه اسوسییټډ پریس خبری آژانس ته معلومات ورکړل. د حماس یو چارواکي محمود میرداوی وویل د دې ډلې پلاوی له قطري او مصري چارواکو سره د خبرو لپاره پرون قاهره ته ورسید. د دې چارواکي په وینا حماس ډله به په نننیو خبرو کې ګډون ونه لري، بلکې د غونډې له خبرو به یې مصري او قطري چارواکي خبروي. په اسرایلي پلاوی کې چې د پنجشنبه په ورځ قاهره ته ورسید، د استخباراتي ادارې موساد د بهرنۍ څانګې مشر او ځینې نور چارواکي شامل دي، او د امریکایي پلاوي مشري د CIA مشر ویلیام برنز او د منځني ختیځ په چارو کې د ولسمشر جو بایدن جګپړی سلاکار بریت مکګرک کوي.
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه مې ومنې.
ستا په سترګو کې مې کور وای لکه وشکه، پر باړخو جره نسکور وای لکه وشکه، ستا کلک زړه مې نرم کړی لکه موم وای را سره چې دونه زور وای لکه وشکه، او اوس په ولې زره چاودي وای سپېڅلی، اوس په ولې زره چاودي وای سپېڅلی، کې ته داسې هم خور وای لکه وشکه.
افغان لیکوال محمد ابراهیم سپیشلی وایي چې د دې د نثر او نظم ډیره برخه د ځوانانو اړوند مسائل رانغاړي. د افغانستان په اوسنیو شرایطو کې چې ځوان نسل په تیر بینجنو ته د زده کړې زمینه نه ده برابره، دا څومره اړینه ده چې لیکوالان داسې څه ولیکي چې هغه د ټولو خلکو په تیره بیا د ځوانانو لپاره ګټور تمام شي.
تر ټولو مهمه خبره همدغه ده چې بس هر سړی په خپل مسلک کې یو څه ولیکي د ټولنې د پرمختګ لپاره، نه او دا ډېره ښه ده د ځوانانو د ذهنونو د روښانولو لپاره. بیا په دا رقم شرایطو کې ډېره مهمه خبره ده.
نن امدا موضوع چیرو ملکی هم وکړی. قدر من دوستانو، یو شمیر لیکوالان او د کتاب لوستونکو وایي چې مطالعه د علمي کچې د لوړولو لومړنۍ ګټوره لار ده، خو له بده مرغه ځینې ځوانان دومره ارزښت نه ورکوي. دوی خپل ډیر وخت د ټولنیزو رسنیو په کتلو او لوستلو تیروي. د کتاب د مطالعې په برخه کې تجربه لرونکي کسان وایي کوم څه چې په کتاب کې لوستل کیږي ژر زده کیږي او تر ډیره وخته په ذهن کې هم پاتې کیږي. جمیله چې د کتاب لوستل د ټولو انسانانو لپاره اړین ګڼي وایي
ما هیچ وقت اوتور نبوده که ما یک کتاب در دستم نبوده باشه و علاقه به کتاب خواندن نداشته باشم، یعنی همیشه یک کتاب و نیمه در پیش.
هیچ کله داسې وخت نه دی راغلی چې زما په لاس کې کتاب نه وي یا هم د کتاب لوستلو ته علاقه ونه لرم. خو له بده مرغه ځینې ځوانان فکر کوي چې د کتاب ویل یې وخت تیروي. دوی په ټولنیزو رسنیو کې دومره غرق دي چې هغه د ښوونځي کتابونه هم نه لولي. څه خو لا د اضافه معلوماتو لپاره کتابونه دي. زه هم د اوس د افغانستان د تاریخ پاک له کتاب لولم. باور وکړه چې دومره ښکلی لیکل شوی چې لکه چنګک ما د ځان خواته کش کوي، مګر زموږ نور ځوانان دې ډول کتابونو ته ارزښت نه کوي. هغه ځوانان چې کتابونه لیکي زه له هغو څخه غواړم چې داسې لیکنې وکړي چې خلک یې کتاب یو ځل نه څو ځله ولولي، او له نورو ځوانانو څخه هم غواړم چې کتاب لوستلو ته وخت ورکړي، خپله علمي کچه لوړه کړي. کتاب وفاداره ملګری دی. کتاب کله هم موږ یوازې نه پرېږدي، خپل کتابونه ښه وساتي ویل ولی او نورو ته یې د لوستلو لپاره ډالۍ کړي. زموږ ډېری کتابونه داسې دي چې کله یو مخ ولولې بیا یې له لاسه نه لرې کوي.
کتاب میخوانو و واقعا یک کتاب است که مثال یک صفحه میخوانی دیگه باز دیگه هیچ از دست ماندن هم میتونی.
د طالبانو د حکومت بندیزونه چې د خزینه و په زده کړو یې لګولي دي د دې لامل شوي چې یو شمیر ځوان نجونې له کتاب لوستلو څخه هم لرې پاتې شي. افغان ځوانه زهره جنت په دې اکله وایي
که زه تاسو ته ووایم ما شخصا زه خپله مطالعه از ما مطالعه اوس ډېره پیکه شوې یا کمرنګه شوې ده. مخکې وختو کې به ما ډېره زیاته مطالعه کوله او ډېره مینه به مې مطالعه سره لرله، مګر اوس فعلاً مې مطالعه لږه کمه شوې ده، خو بیا هم ډېره مینه لرم چې بعضې نوي معلومات یا نوي کتابونه چې ما نه یې مطالعه کړي زه مطالعه کوم. ماته ډېر خوند راکوي په بیکارۍ وخت کې یا په داسې وخت کې چې زه ډېره ستړې یم یا داسې ناهیلي یم، کله چې زه یو مطالعه وکړم یا هغه اشخاص چې ډېر په سختۍ یو ځای ته رسېدل دي د هغو د ژوند په اړه یو څه ووایم یا هغه پخواني تېر شوې پیړۍ په اړه لږ مطالعه وکړم، هغه زما وضعیت یا زما روحیه ډېره ښه کوي. په هغه غمګین حالات کې یا دلتنګۍ حالات کې ماته مطالعه ډېر سکون راکوي. کله زه مطالعه وکړم بپېږم چې هیله شته دی، هیلې نه دي مړې شوي. نو زما په خپله مطالعه اوس ډېره کمرنګه شوې ده، خو بیا هم زه مطالعه کوم. مطالعه سره ذهن ډېر ارامه کېږي، یو ډول سکون انسان اخلي، یو ډول هیله پیدا کېږي. او عموما په افغانستان کې زما په نظر سره ټوله مطالعه ډېره کمرنګه شوې ده او خلک ډېر کم مطالعه کوي ځوانان.
ته دا راته وایې چې ولې د کتاب لوستل کم شوي دي؟ له ځانه راته وایه د تاسو مطالعه ولې کمرنګه شوه؟
زما مطالعه خو خوري ځکه کمرنګه شوله. مخکې بچو ما به ډېرې چې مطالعه کوله معلومات به مې اغستل، خپلو ملګرو ته به مې مرسول، په مکتب کې به مې نورو ته ویل، پوهنتون کې به مې نورو ته ویل، به موږ په هغې بحث کوو، عموماً به مې داسې ګروپونه جوړول هغې کې به مې یو موضوع پیدا کوله. هغه خو اوس امکان نه لري چې مثلا موږ مکتب ته ځو، پوهنتون ته ځو، بعضې وظیفو ته ځو، هلته به بحثونه په وکړو او نور به داسې وو. ما به د هغې څخه استفاده کوله ورځني ژوند کې. اوس فعلاً هغه کتابونه چې په کوټي سنګي کې پیدا کېدل یا لرې ځایانو کې به زه تللم، هغه مې ځان ته راوړل. اوس زه دونه هغه لرې ځایانو ته نه شم تللی، ځان ته نه راوړم. ورور مې چې لاړ شي اکسوس کتابخانه یا لمر کتاب پلورنځي نه بعضې نوټونه مې ورکړي چې دا کتابونه ما ته راوړه. خپله دومره نه ځم ورپسې، ځکه داسې یو ډول ناهیلیتوب د دونه د کور نه نه وځم. نو هغه چې کله کوم کتاب راته ډالۍ کې راوړي خپله یې مطالعه کوم او نور عموماً انټرنیټ نه بعضې معلومات راخلم هغه وایم. او همدا چې ناهیلي شوې یم، ډېر زیاته مینه مې وه ورسره، ادبیاتو سره مې ډېره مینه وه. خپله مې کتابونه لیکل، یو څه څېړنې مې کولې، لیکنې مې کولې. ومې لیدل چې ډېر کاله مې دومره لیکنې وکړې، دومره دغه زحمت مې ویستو. هېڅ داسې یو مثبت پوینټ نه و چې زما زړه ښه کړي. نو همدې سره مې زړه لږ ناهیلی شو او مات شو. کله مې چې دا وړې خورګانې ډېر زحمت، بس زه ورته وایم دومره زحمت مه وباسې، ځکه زه خپله ډېره ناهیلي شوې یم. بېرته په سنګ کې تشویق کوم چې نه، خپله وړتیا مهمه ده، خپله یو ځای ته ورسېږي حتمن به یو وخت ستا په درد وخوړل شي. خو دا چې ناهیلۍ اوج دی او ډېره ناهیلي شوې یم، نو زما مطالعه هم پیکه شوې ده او کمرنګه شوې ده.
بله، تاسو له خبرو نه دا ښکاري چې د طالبانو د حکومت بندیز چې په ښځینه وې راوستلی ده، یو بل تاوان یې دا ځوانانو ته رسولی چې تاسو نه سئ کولای کتابتون ته لاړ سئ، کتابونه واخلئ او ویل ولئ.
بالکل، زما خو خپل شخصا هم دا ده چې زما روحیه ډېره خرابه شوه. زما نه پسند کې د ټولو ځوانانو زموږ چې کومې ملګري دي هغه که دلته ژورنالستانې وي هغو دلته ډېر ښه فعالیت لرو، هغو ټولې ډېرې کمرنګې شوي دي، ځکه یو څه خو بندیزونه ډېر دي، مخنیوي ډېرې دي، یاره خبرې کې ډېرې څېړنې کېږي، ولې دې دا وکړو، ولې راووتې، دا خبره دې څنګه وکړه. دا د انسان زړه توری، زړه ماتی، جنجالونه ډېر جوړېږي، هم کورنۍ مشکلات چې هم بیرون سیمه کې دومره مشکلات چې بی په یو پیغلې باندې عموماً ډېر دل سره د کېږي، زړه توري کېږي. نو تنه زما نه، زما په څنګ کې زما خوارخوندې، زما ملګري چې همدې کابل کې اوسېږي، ډېرې فعال وي، ډېر فعالیتونه یې کول، هغه ټول په ټپه ودرېدلي دي. او که زه وایم دې دلیل حکومت دی، نو بالکل به زما دا خبره غلطه نه وي.
په دې علت چې یوه ورځ دغه ټول بندیزونه لرې سي او بیا اوسئ کولی کتابتون ته لاړ سئ، کتاب وګورئ او خپل علمی کچا لوړه کړی.
انشاءالله انشاءالله، موږ هم په دې هیله یو چې انشاءالله داسې یو ورځ راشي چې موږ درې کاله تیاره چې موږ تیرو دا په رڼا بدل شي.
د کندهار ولایت اوسیدونکی هارون سمیم هم وایي چې د کتاب لوستل د ځوانانو لپاره هر وخت په تیره بیا په اوسنیو شرایطو کې چې د زده کړې دروازې د نجونو پر مخ بندې دي ډېر زیات اړین کار دی.
نو دا خو ډېره مهمه ده، په یو لحاظ دا مهمه ده چې هغه د دوی مسؤلیت دی، او بیا په دغه رقم شرایط کې خو ډېر هغه مسؤلیت دوه چند دی نه. تر ټولو مهمه خبره همدغه ده چې بس هر سړی په خپل مسلک کې یو څه ولیکي، خپل د مسلک اړوند چې هغه څه ولري د ټولنې د پرمختګ لپاره نه، په هغه اړه یو څه ولیکي. هر سړی که یو ژورنالیست چې هغه د ژورنالیزم په برخه کې نه، د هر مسلک سړی په خپل مسلک کې کار وکړي. دا خبره ده سپېشلی صاحب هم په خپل مسلک کې یا د اخته دي په خپل مسلک کې لیکل کوي، او دا ډېره ښه ده د ځوانانو د ذهنونو د روښانولو لپاره. بیا په دا رقم شرایط کې ډېر مهمه خبره ده د په ژوندونه د اثر ولوسل چې ځوانان وایي، هغه د خپل مسلک اړوند کسان وایي، او د اثر ولوسل د سره تر ټولو ډېر شمرسته ده نه. یعنی د کتاب لیکیم په همدغه نیت چې څوک وایي هغه شارخونه هم را برسېره کی، او منفي اړخونه هم د تور په ګوته کې چې بیا دې پاینده کې اصلاح کړي. د لیکوال لپاره خو دغه ټول خبره ده په ټولنه کې محبوبیت پیدا کړي، او د ځوانانو څخه زما خپل هم دا غوښتنه ده. یعنی دوی باید مطالعه وکړي، اثر وایي، د یو کتاب اوس خو هر څوک لري چې یو کتاب رانیسي مطالعه یې کړي نه.
افغان لیکوال محمد ابراهیم سپیشلی وایي چې د دې د نثر او نظم ډیره برخه د ځوانانو اړوند مسایل رانغاړي. لن موري سره مې مرکه کړي. ښاغلی سپیشلی د خپل خبرو په پایل کې وایي:
سلامونه وړاندې کوم، ډېر خوشاله یم چې د ځوانانو په خبرونه کې برخه لرم. زما تقریبا 15 کتابونه چاپ شوي دي چې یو په دې وروستیو کې چاپ شوی دی د کندهار میشتي مطبوعاتیان. نو بیا ما په طلوع افغان کې ولړې را پیل کړه. کندهار میشتي مطبوعاتیان هغه چا چې په کندهار کې د مطبوعات لپاره کار کړی و، کندهاریان و خو کندهاریان نه و، چې په کندهار کې د مطبوعات لپاره کار کړی و. یو ټوک مې مخکې خپور کړی و سل نفره و، چې پاکې تقریبا یو څه ښځې نه هم پکښې کې وې. او دا اوسنی ټوک چاپ شوی په دې کې سل تنه دي. ما په دوه کتابو کې 200 کندهار میشتي مطبوعاتیان معرفي کړي چې د نیکه مرغه د ښځو برخه هم پکښې کې. یو کتاب دی د اوبو پر مخ ګامونه، اخباري کالمونه دي چاپ شوی دی. یو دی د پیغل زړه ادبی ټوټې دی، او یو دی تا شویل چوبڅه چاته موایا کلمونه دی، او یو هم دی د امام صاحب ژوندون ژباړه. په دې کې زما د ژوند حالات نور ژوندات مې په ادبی ټوټو کې را بیان کړی دی. په لاندې ادبی ټوټو کې مې چا ژوند بیان کړی دی، د ټولنیز ناخوالې مې بیان کړی دی، د ادبی ټوټو په لمن کې مې ولست وړاندې کړی دی. دا زما لومړی کتاب چاپ شو، به ډېر خلک خوښ کړي. نو اوس غواړم چې په دې کتاب څه زیاتونه هم وکم، تر څو هغه مینوال چې د دې کتاب دی غواړي د کتاب ترلاسه کړي، نو د نزداتون سره ان شاء الله په لاس باندې ورسې خیر سره.
ها که استاد نن څه وکټنه وکم، یو ادبی ټوټه دی او چا هغه ژوند مو پکې بیان کړی. په ادبی ټوټه کې په یاد مو د چرته وایې
ما خپل لور ته شی لیکلی وو. نو اجازه به توایم دا مې په 2000 کال کې لیکلی دی.
بس خپل دی اجازه چښتنې سترته وایې
ژوند دی وسه سلیک دی به قدر مرغلری ګرانی او زړه ترنجی لوري د غزما خړ پټو درو اخله د خپل سترګو مخ څخه دی د تک سپنی وشکره کوم غلری جر پاتیک دلته ستا وشکې څه چې ویني دی هم قدر نه لري. د دې دنیا ډیر وګړي ډیر ظالمان دي، ستا سره هیڅ خوا خوږی ځکه نه لري چې دی مسكين معلم لوري دی، کمزوري معلم لوري
ډیر کولای
ژوند دی وسه.
دا یوازې تاسو دی لور پاک نه ده، بلکې د ټولو افغان جنو او میرمنو ژوند سره ورته والی لري.
مجموع کې ټول افغانان معلم لوري چې دی په غربت کې ژوند کوي.
بله
یو بل بیا د بوره مور لدې نه جلا څخه د وښ کوچنی او چې سوي وي خو هېڅ سر نه خلاصې دی. هر څوک چې به یې ولیدي بس ته یو پوښتنه به ځین کوله چې ته نه خبره زما درې ځوانان زمانې پرېږده رشیدان کړي دي او ته وایې چې افغانستان جوړېږي.
بله رزو نورو پوښتنو ته درته وایې چې دغه وروستی کتاب مو چې لیکلی ده د دې په اړه ته وغږېږئ. د کومو ژورنالستانو ژوندونه راخیستي تاسو ویلي هغو کسانو چې کار کړی په قندهار کې که د قندار نه یم خو د قندار په اکله باندې دوی راپور یا خپرونه درلوده. درته وایې څنګه په دې فکر کې سوې چې یوازې د هغو ژورنالستانو ژوند راواخلی چې یوازې قندار ته یې کار کړی؟
نو په نورو برخو کې تذکرې وې، شاعرانو تذکره وه، د لیکوالانو تذکره وه، خو د مطبوعاتیانو تذکره مې نه وه تر سترګو سوې. پخوا د ژورنالیزم مخکښان زرین انځور لیکلې وه، ډېر پخوا چاپ سوې وه. د قندار په توله افغان لپاره ما غوښتل چې هم یو مضمون پیدا کړم او تر ته د ځوان خبریالانو ژورنالستانو تشویق شي. په دې کتاب کې مې سل تنه کسان جمع کړي دي چې په دې کې یو شمېر داسې خوندي دي چې هغه هم قندار ته کار کړی و، په قندار کې اوس نسته، خو باید نمونه ژوندي پاتې شي. د مثال په توګه لکه رشیده امو په نامه خو په متواز کار کړی و کندهار کې، یا مثلا یو خارجي خبریاله وه ډاکټر جولیا پاول، دا هم کندهار کې مطبوعات ته کار کړی و. دا د شو ډېر کسان دي، سل کسه مې جمع کړي دي، سل کسه مخ چاپ شوي وو.
کله چې د ځوان خبریالانو ژوند په یو کتاب کې چاپیږي، څومره دوی ته قوت ورکوي، انرژي ورکوي چې خپله ځوانه انرژي نورم وکاري، نورم کار وکړي د هیواد مطبوعاتو ته؟ تاسو اثر څومره لیدلی؟ ځکه تاسو تازه ځوان ژورنالستان ته کتاب چاپ کړی، څومره مثبت اثر تاسو لیدلی؟
ډیر مثبت اثر په دې خاطر کړی دی چې ما دا کتاب چاپ سو دی او خو دې خپل ما پوښتنه کړې دا کتاب مو چیرې پیدا کولای شو، څنګه ترلاسه کولای شو، تر څو دې خپل ژوندلیک وویني. بیا هغه ټول افغان چاپېدل هم دي ډېر همکاري سره کور په ژوندلیک لري، بیا راکولی به زه ورته مرکبې ورسره کولی هغه چاپوله. او په ځمکه دوی هڅېدل چې دا خپل کار نتیجه دل چې دا زما په مطبوعات کې زه کار کوم، دا زما کار حدر نه ځي، بیا ځای نه دی یو څوک څنګه زما کار ته په درنسته ګوري، دا په اخبار کې چاپوي، اخبار څخه ورسره په کتاب کې چاپېږي او دا تاریخ پانه ته پاتېږي. نو دوی لا هڅېدل، لا کوشش کوي چې نور خپل کار ته په دقت او دغه ټکو متوجه کېدل چې دقت تر سرعت قربان کړي.
چې کله دغه د تاسو کتاب ځوان ژورنالستان لولي، آیا کوم یو د سې مو ته انګیزه ورته پیدا شوی چې راته زم د سې کتاب ولیکم لکه سپیشلی صاحب چې لیکلای؟
بالکل، په هغه کې ما په تلغان کې لری را پیل کړی. یو ځوان محمد عثمان برکت چې ډیر تکړه ځوان دی په کندهار کې، هغه ویل چې سپیشلی صاحب غواړم چې هغه ځوانان چې په نور برخې کار کړی دي بیا زه هغه راټول کړم او دغه سې لری په تلغان کې پیل کړم، بیا کتاب زین جوړ کړم. زه هغه کارګر ځوانان چې مثلا په سیم کې اولمړی، مثلا په بولتون کې اولمړی، ما ته بیا دغه را فکر کړل او زه غواړم چې هغه ځوان راټول کړم، هغه ځوان چې ټولنې کې شکار کړی، هغه ځوان چې شمه دني فعال، هغه څوک چې د مور پلار ځنې خوشاله وي، ولدا چې ماته را فکر کړو بیا دغه ځوان راټول کړم، بیا مال ور دغه بخښه کار دی. نو هغه ول زه دغه لږه پیلوم.
bale هغه ځوانان چې دوی کوي سي او څو ولي کې خوښته لیکنی وکړي په هر برخه کې، چې هغه تاسو خپل تجربه سوای چې ام دغه اوس د تاسو وخت د خپل تازه دماغ نه کار واخلي او څو ولي کې تاسو به څور توایې
سپارښتنه ده چې دوی ول خپل ډیر مطالعه وکړي. لس کتاب دی مطالعه کې، تنزل کتاب دی مطالعه کې، یو کتاب دی ولي کې. ځکه تر کتاب د لیکلو د کتاب مطالعه او معلومات راټولول ډیر مهم دي. خپل ځان په مسله کې شته غواړي کتاب نه وشته کې په هغه باندې ځان په هول ډیر اړین دي. زه ځوانان ته وایم چې درمخه چې تاسو په کتاب ولي کې درمخه تاسو اول خپل زده کړې بشپړې کړئ. کله چې موږ زده کړې بشپړې کړئ، زیاته مطالعه وکړئ، شپه ورځ مطالعه باندې ولګوي، د کتاب سره ملګری وکړئ، پر فیسبوک او پر واتس اپ ډیر وخت مصرفوي، ډیر وخت کتاب ته ورکړئ، د کتاب سره ملګری وکړئ. کتاب داسې ملګری دی چې هر وخت تاسو حاضر دي، تاسو سوالو ته جوابونه وایي، نه درته زیریږي، نه درته خوب دی کیږي او نه وایي چې ماته خوب راځي، شپه ده اوس نه کو تاسو سره خبرې نه کوم. کتاب هر وخت مرته خبرې کوي، مرته معلومات راکوي. نو کله چې موږ ډیر کتابونه مطالعه کوو، کولای شو چې یو ښه کتاب نوښته کړو. کتاب لیکلو د کتاب مطالعه زړه نه بولم.
bale لزان راتوي کله چې یو کتاب فایل کې لیکلې د خلاصيږي او ډیزاین کیږي وړاندې کیږي، څومره ورته خوشاله یې، څومره اس د خوخي کوي او د خپل خواري او الیزلو قدر باندې هغه وخت سپیږي، دا څه رقم یو اسي؟
دا موږ په کندهاري سره په کلو کې نه ځای ژوند خوشاله یې. خو به دی ول دا شعر چې دی، دا شاعرانو لکه اولادونو داسې دي. زه چې به کتابونه ګورم لکه اولادونو داسې دي، هر کتاب مطبوعه نه ګران دي. لکه څنګه چې زموږ په اولادو به سړی کاږي، تر اوسه مړی رسېږي، هغه ټولین ته وړاندې کوي، ټولین ته خدمت لپاره. کتاب هم دغه مهم دی، ویني کرشي لیکل مهم نه دي، کتاب لیکل مهم دي. کله چې موږ کتاب نه مخ خدای کتاب نوښته کړی چې هغه ټولین لپاره یو مثبت، لکه ما چې ویل چې نور ځوانان واڅې چې ورسره داسې لري راپیل کې، په ټولنه کې باید یو مثبت بدلون راولي. مثبت بدلون لپاره ته باید کتاب نوښته کړې، نه یو عادي کتاب چې خلکو وخت ضایع کړي. موږ باید کتاب لیکو، داسې کتاب نوښته کړو چې هغه په ټولنه کې مثبت بدلون راولي، د خلکو ذهنونه روښانه کړي او کله چې به کتاب چاپېږي بیا تاسو په کالو کې ځایږي، خوشاله چې ورسره زما کتاب ډیزاین سو، دا دی ولیکل سو، ایډیټ سو، دا ترتیب سو. دا کتاب یې مدري کال خوري شي، اما دا و چې سلمان ترغلم درې کلمه په دې باندې په ایډیټ کې لري، بیا یې په ځی
دغه پښه وسله چې کم بوتو کما په نظر باندې چې دي چې وغه پښه وکړي درې کال مې لکه خوش لاس ځان سره وګرځوي نو دا به څونه زحمت دی دغه خبره ته کتاب چاپ سره څونه خوشاله یم او دا د کتاب چاپ بیا ماته وسره کی بیا ما هڅه ای بیا ماته دا د کی زپر بل کتاب باندې پیل وکم نو زپر بل کتاب سره ان شاء الله اخته یم د کندهار څخه تر المانه شې دا یونلیک دی بیا سفرنامه باندې کار کوم خیر سره هغه نو خیر چاپ سي ځوانان به وګوري خو خدای نور څوک واچي سفرنامه یو لیکل سي نو به مو لیکل سي
bale تاسو مهمه نقطه ته اشاره وکړه غدا د چې کله یو څلې کې کا اخبار ته لیکل ورکوي کا د کتاب په باندې لیکي کوم مجلې ته لیکل ورکوي نو مهمه دا ده چې خپل معلومات پوري او یو خڅ وړاندې کوي ټولنې ته نور ځوانانو ته په دې برخه کې مشوره ځوانانو ته ورکړي کله چې لومړی مخه د دایټ کتاب ولیکي څومره باید د تا معلومات پخې څومره باید هر شی رښتینی وي څومره د املا خوي څومره د کتاب محتوا خوي په دې خبرې وکړي
موږ وخت د بخې تنقید ځوانانو د کتاب چاپول ډېر موږ علاقه درلو د کتاب چاپ کو بیا په کوټه کې عبید الله درویش دورانی د پښتو ژبې غټ شاعر دی نه درویش دورانی ته وایي درویش سمور غواړي یو کتاب چاپو خو بار به درته نو ول چې می چاپوي د بول صبر وکي صبر وکي مطالعه وکي مر په زړه کې ویل چې دا درویش صاحب نه غواړي چې مش کتاب چاپ کو اوس په یرم چې درویش صاحب دا ډېر ښه خبره کوي بیا به ول تاسو وکړي کني وکي 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 کني وکي به وخت به تاسو په دې کې چن وکي سره یې باید کتاب چاپول کې تلوار ونه کې چې کپل کتاب چاپ سو بیا صدرا سوتي بیا ستا کتاب نه بیا ول اوس کتاب دی به خلک نقد پر کوي بیا سره په زیریږي که خدای نه کړه په کتاب کې نیمګړتیاوي ډېری وي نو زه وایم کتاب وزندوي خپل علمي پانګه زیاته کوي دا کتاب وړاندې کوي چې خلک یې په تیر په خبرولو شوی سیږي په چاپ یې شوی سیږي لوستونکي په لوستلو باندې شوی سیږي او خلک یې افتخار وکړي چې ما په لکه کتاب ولوستي دغه دغه شګري مې ترلاسه کړی یا ما ته یو فکر راکړي مثبت فکر راکړي نو زه هم کتاب ما په نامه کتاب باید نه دا کتاب باید داسې چې د ولسته پاتېږي په ټول وختو ته پاتې خلک دې باندې قضاوت کوي لکه موږ په رسول کال مخکې په کتابه قضاوت کوو دا بيبي صاحب کتابو قضاوت کوو د بیرواس په کتابو قضاوت کوو د علم رشاد بابا په کتابو قضاوت کوو د قیام الدین خادم صاحب د ګل پاشا الفت رحمت الله علیه په کتابو باندې موږ قضاوت کوو چې وڅن کتابونه لیکلي دي افتخار کوو بیا براتونه نسونه زموږ کتابونه ګوري که ښه کتابونه وي افتخار وکي او کني وايي بچوړه د سونو کمزوري خلک وڅن کمزوري کتابونه لیکلي نو ځوانان ته پکار دي چې د کتاب ته لیکلو مخکې خپل مطالعه خپل کتاب سره نه د پوهانو لیکوالانو مشرانو خبرو ته غوږ ونیسي نو به د ځوانانو راتلونکي خلک ستایي
bale specialist صاحب تاسو شعر او شاعري سره څنګه یې آیا شعرونه لیکي لولي
وي خو شعرونه لیکل او شعرونه وخت لیکل ځین شعر په ځین چاپسوی هم دی خوشری ټولګنل را خوړی وری په مجلو کې چاپسوی دی په خبرو کې چاپسوی دی په سایټو کې خبره سوی دی یو ډیر مشهور شعر دی چې تاسو مې وایو دا به تر خامخره ته وایي
اما هغه شعر به چې خلک وختنه کوي اوس مونږ ته وایي
هغه شعر ډیر مشهور دی وایي ستا په سترګو کې مې کور وای لکه وشکا
bale
ستا په سترګو کې مې کور وای لکه وشکا پر باړ خجرانه سکور وای لکه وشکا ستا کلک زړی مې نرم کړی لکه موم وای ستا کلک زړی مې نرم کړی لکه موم وای را سره چې دونه زور وای لکه وشکا
ډیر ښه
او اوس په ولې زره چاو دی سپیشلی اوس په ولې زره چاو دی سپیشلی کې ته داسې هم خور وای لکه وشکا
ډیر ښه ستا سپیشلی صاحب ډیر ښه ستا راځو په دې باندې خبرې کوو چې راتلونکي ته څه پلان لري آیا کوم بل طرح د کتاب لپاره په ځین کې لري
د کندهار څخه بیا تر المانه پورې یعنی یو سفرنامه باندې کار کوم د ارغن لغاړي د راین تر څپو د کندهار د ارغن غاړه ده د کتاب نوم دی د ارغن لغاړي او په دغه په بون کې بیا غټ سندي راین د راین تر څپو زما د سفرنامه نوم دی په دې کې به زما د ټول سفر علا چې څنګه له کندهار سره وتلې کابل تر غلې بیا قطر تر غلې بیا د قطر څخه څنګه راغلې فرانکفورت او بیا په المان کې وسیږم په رادیو کې مې څنګه کار کړی دی بیا یې سفرنګي کارونه کوم دا ټول شامل خیر سره د لوستونکو په دغه راتلونکي کتاب کې وګوري
که په دې خبرې وکړي چې کله یو څو کتاب لیکي نوم څومره مهم ده چې ام دسه لکه تاسو جالب دوم ټاکلای دا د کتاب نوم څومره لوستونکو هڅوي چې کتاب تر اخره ولولي
ولکه څو د کتاب محتوا مو یم ده دغه کتاب نوم مو یم دي چې موږ کې ول د کتابونو په اولادونه دي د لیکوالانو لپاره نه نو اولاد سره پیدا کی څنګه شنو پرېږدي کوشش کوي چې ودې شنو پرېږدي هغه ستې کنه دي
bale ام دسه
نو څونه چې د اولاد لپاره د نوم کوشش کوي دغه د کتاب لپاره د مقالې لپاره چې څونه مهم نوم ټاکل سي وغه دغه پیدا کی لوستو کې دا ښه راپورټ کې چې په یوه شولا په دې کې تر څو وګورئ چې پکې شي کېږي یو چا ویل د په کراچي کې روانو ما په وړي کې کتابونه پراته و دا چې موږ د ډاکټر اعظم اعظم یو کتاب دی د مینې غیر د سیمه راپورټ کې مار ته نور نه دی دغه نوم چې وکړي نوم یې ډېر ول خوند راخي او چې وکړي د ډاکټر اعظم اعظم د کتاب لیکلی او بیا موږ د کتاب راوښتي د نامه په خاطر رانیوي
bale
دا نوم ډېر تاثیر کوي نو زموږ استادانو لیکوالانو چې کتابونه لیکلي دي هغه چې خپل کتاب په کوم نمونه ټاکلې دي دا نمونه خپل د لوستونکو ورکشي لکه څنګه چې په مطبوعاتو کې موږ وایو د خبر د پاره چې موږ لید ټاکو لید باندې جالب وي لکه څنګه چې د خپل لوستونکو یا د اوریدونکو تر جلب کې لکه څنګه چې ورشه مایر پر کارږي نو د کتاب لپاره به نوم د غونډه مهم دي لکه څنګه چې په خبر کې لید وایم دي دغه سی کتابو د مخایې لپاره به هغه صدیق د غونډه مهم دي
bale کله چې کتابونو ته د نمونه ټاکه خپل فکر ورته کوي چې دوستانو سره مشوره ور باندې کوي
د کوشش کوم د موږ سره سلا کوم خپل رائے میں خوشی وجہ خطر چھ دیر نو ما اڑو سر اڑو می اڑو می پین اور دل کوالن خبر پ زین کی خم خاد مشورہ سرائی خود دیر دغه خپل ذکر کتاب ز ما دی با زخپل نو پکشر اولاد ز ما دی با زخپل نو پکشر
زوانانو تا با پخره او پیغام ول روچ خپل وخت زای نکی دوی باید لیکن وکي په هر برخه کی چې دوی مهارت لري باید لغنه کار وکي کی تاسو لخلی او تو خبر ورته ول رو د بډیر خوی
ز چکر زبان نو مرم ما تخپل یو احساس د حرکت راکی د بیداری راکی د سوکالی او د خوشحالی او د کمرانی او د یو ګام خصلو لار چار راشي مات زیت ځوان مورم نو ځوانان باید تل هڅه وکي تل هڅاند اوسيږي لټمبلی څخه ل ډیر خوب څخه ل ډیر خوراک څخه ل ډیر خبرو پر ځای باندې کار ته اهمیت ورکړي هغه کده لیکوالی کده شاعری کده نور کارونه چې ټولنه ته ګټه رسي باید هغه ته مخه کی خپل وخت ضایع نه کی ځکه اغه چا چې د وخت قدر کړی وخت د وخلو قدر کړی چې دا وخت قدر نه کړی وخت د وخلو قدر نه کړی نو که چیرې زموږ افغان ځوانان غواړي چې پراتونکې لکه د سهار ستوري وځلېږي هغه باید شپې رونی کې نو زموږ ځوانان که چیرې غواړي چې وځلېږي باید د تور شپې پر ځای وځغمي د خلکو خبرې پر ځای وځغمي خولې توي کې او مایوس نه سي د مایوسی په نامه باید څه ونه پیژني کار 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 هڅه 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 وکړو ځکه دا یو تاریخي خبره ده چې ځوانان ټول د ملاتړ دي ځوان بیخي ټول پر ځوانان ولاړ ده نو که چیرې موږ غواړو چې ټول نو ولرو پد فو لایک په اصلي دی علوم سنبال ځوانانو ولرو نو ځوانانو وخت مزای کوي خپل راتونکي د سبال سول په څیر روشانه کوي
ډیره زیاته مننه تاسو باندې سلامات اوسئ
کور مودان د افغانستان د شیرازی او نیکمرغی په هیله
ګران دوستانو دا ودی دیونه د تان د څنګ خبرونه تربیه پرځ کی چی است الله مومال او ملګری درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه
په سلامونو مول آزادۍ رادیو څخه درسي ساعت خبرونه ته هرکلی کوم نن په درسي ساعت کې د ووم اتم او نهم ټولګیو تاریخ لولو د خبرونه درسي مواد د لرن افغانستان ښوونیز موستې په مرسته چمتو شوی او آزادۍ رادیو خبريږي لومړی زو او دوم ټولګي تاریخ پیلو کوم په یاد وینو د تاریخ په تیر درس کې خون کې مبتا د بیبي هاجره او اسماعیل علی السلام د تاریخی داستان په لړ کې دا ویل چې اسماعیل علی السلام په کم عمر کې د خدای پاک امر لازم وباله د خدای په امر او د خپل پلار په غوښتنه قرباني ته حاضر شو خو زوی او پلار د خدای لدی آزمایښت بریالي وتل نن به د قربانۍ په برخه کې د خدای د فرمان لپاره ځای کولو وروسته د ابراهیم او اسماعیل علی السلام له لوري یو بل تاریخي شاهکار ولولو دا تاریخي پیښه د دوی په لاس د کعبې شریفې جوړېدل دي د خون کې په درس کې به واورو چې کعبه شریفه څنګه جوړه شوه او د جوړولو اهداف یې کوم وو
نن مو اوله موضوع ده د کعبې شریفې ودانول حضرت ابراهیم علیه السلام د اسماعیل علیه السلام په ګډون د پاک خدای جل جلاله په امر کعبه شریفه ودان کړه او حجر الاسود ته د هغه په دیوال کې ځای ورکړي هغه وخت چې د کعبه شریفه دیوالونه جوړول دا دعا به ویله اے پاک او لوی خدای زموږ د هڅې ومنه ځکه ته هر څه اورې او په هر څه پوهېږې اے خدای موږ مسلمانان خپل مکې وګرځوه او زموږ په نسل کې داسې کوم پیدا کړه چې ستا مکې اوسېږي موږ ته د عبادت لار راوښه او پر موږ مهرباني وکړه ځکه ته بخښونکی او مهربانه یې اے لوی خدای په دې ملک د هغه له خلکو څخه یو رسول راولېږه چې ستا آیتونه ورته واوروي او حکمت هغو ته وښيي او د هغو اخلاق غوره او حمید وګرځوي په تحقیق سره چې ته زیات قدرت لري او لوی ذات یې. په دې توګه بیت الله شریف د پاک خدای جل جلاله د عبادت او لمانځنې لپاره د ابراهیم علیه السلام لخوا په مکه معظمه کې جوړ شو. دا ودانۍ یوازې د عبادت لپاره نه ده، بلکې د پخوا وختونو څخه د توحید دا د تبلیغ مرکز و. له برکت څخه ډک کور او د عالمانو د لارښوونو مرکز ټاکل شوی و. موخه او مقصد یې دا و تر څو ټول هغه خلک چې پر واحد خدای پاک جل جلاله ایمان لري په دې ځای کې سره یوځای سي او په ګډه د الله پاک عبادت وکړي او د وحدانیت پیغام له ځانونو سره خپلو هیوادونو ته یوسي او هلته خلک هغه ته راوبولي. له همدې کبله چې لوی خدای جل جلاله د کعبې حج په ټولو شتمنو مسلمانانو باندې په ټول ژوند کې یو ځل فرض ګرځولی دی، نو الله پاک ورته هغه شتمنو خلکو ته دغه امر کړی دی چې کم خلک شتمن او پیسې ولري هغه باید حج وکړي. راځو دوهم درس ته چې د ابراهیم علیه الصلوات والسلام مړینه ده. ابراهیم علیه الصلوات والسلام د یو سلو پنځاویا کلونو عمر څخه وروسته وفات شو او په فلسطین کې د الخلیل په ښار کې خاورو ته وسپارل شو. پر حضرت ابراهیم علیه الصلوات والسلام باندې لس صحیفې نازلې سوي دي او دغه صحیفې به موږ په راتلونکي او نوي درسونو کې وایو چې د صحیفې او د قرآني آیاتونو ترمنځ څه توپیر دی.
د درس په وروستۍ برخه کې لکون کې مودا واوریدل چې ابراهیم علیه السلام 115 کلنۍ کې وفات شو او د هغو پیغمبرانو له جملې و چې صحیفې پرې نازلې شوې وي.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبې لورځې له ازادي رادیو پایلې کې. دا خبرونه هر اونۍ له شنبې تر سه شنبې دا سهار په اتنی مو بچو لا ازادۍ رادیو.
مننه چې لا ازادۍ رادیو څخه درسي ساعت تغواګی است. اوس هم د اتم ټولګي تاریخ د عباسي خلافت د تاریخ په لړ کې په تیر درسي ساعت کې دا ویل شول چې عباسي خلافت په بغداد کې رامنځته شو، خو عباسي حاکمان هلته لګڼو ستونزو سره مخ وو او د دوی د حکومتونو ډیر وخت په جګړه کې تیریده. له همدې امله وروسته بیا د عباسیانو حاکمیت له بغداد څخه مصر ته انتقال شو. نن به په مصر کې د عباسي پاچاهانو سلسله پیل کړو او په دې برخه کې به ښوونکی دا راته وایي چې په دې تاریخي سلسله کې څو عباسي سلطنانو پر مصر واکمني کړې او د مصر سیاسي تاریخ ته یې څه په میراث پرېښې دي. دا تاسو او دا هم د ښوونکي درس.
په تیر درس کې خو مو ویل چې د عباسي د حکمرانانو انحطاط او زوال. په دغه درس کې موږ د مصر کې د عباسي سلطانیو حکمراني یا هم په مصر کې چې کم سلطنتونه تیر شوي دي هغه حکمرانان. اول مستنصر بالله چې د 1450 څخه تر 1480 هجری قمري پورې د واکمنۍ کړې ده. مستنصر بالله په قاهره کې د یو څه وخت تیرول څخه وروسته د عراق ته تللو اراده وکړل. په لار کې د تاتاریانو پوځ سره وجنګېدی. د ډیرو وینو تویولو څخه وروسته مصري پوځ مات وخوړله. د خپلې ناکامۍ څخه مایوس او ځان یې مخفي هم پټ کړ. ځینې وایي چې په همدې جنگ کې مستنصر بالله ووژل شو. دوهم راجو حکیم بی امر الله د 1461 څخه تر 501 هجری قمري کال پورې. د مستنصر نه وروسته ظاهر بیرس د عباسي خاندان یو شخص ابول عباس احمد په قاهره کې مقرر کړ. نوی حکمران د حکیم بی امر الله لقب غوره کړ، یعنی پر خپل ځان یې د حکیم بی امر الله نوم کښېښوي. وروسته له یو وخت څخه د ده او ظاهر ترمنځ اختلاف پیدا شو. د یې بندي او نظر بند کړ. د ده د حکومت موده 25 کلو څخه زیاته وه، سره له دې چې د ده په نامه سکه جاري وه او خطبه هم د ده په نامه ویل کېدل، لیکن د ده حکومت زیاته موده په زندان کې تیره شوه او بالاخره په 501 هجري قمري کال کې مړ شو. بیا وروسته راځو د لومړی مصطفی کی الله دغه حکومت.
د حکیم د وفات څخه وروسته د دزوی سلیمان د مستکفی بالله په لقب سره د سلطان ناصر لخوا پر تخت کښېنستی. د دوی ترمنځ پوره دېرش کاله اړیکې ډېرې ښې وې، لیکن شرپسنده عناصرو یعنی هغه خلک چې شارې جوړوي د دوی په منځ کې شیطانتونه او داسې غلطې اعمال ترسره کول د دوی په منځ کې بدګماني پیدا کړه. د سلطان وخت سلطان هغه شخص و چې سلیمان یې پر تخت کښېنوي. د سلطان واک او تنخواه یې کمه کړه. بلاخره په 1340 هجري قمري کال کې دی خپل هم وفات شو. د ده څخه وروسته واسق بالله سلطان سو د سلطنت شپږ میاشتې دوام وکړي. کله چې دی معزول یا هم ایسته سو، نو د ده پر ځای احمد بن مستکفی د دویم حاکم بی امر الله په لقب سره د سلطنت په تخت کښېنستی. د دې حکمران په زمانه کې د مصر و فرمان روایان تیر شوله. دوی ټولو حاکم بی الله ته په درنه او د قدر په سترګه کتل. حاکم په 1340 هجري قمري کال کې وفات شو او د ده پر ځای د ده ورور ابوبکر بن مستکفی د لومړي معتمد بالله په لقب سره په تخت کښېنستی. د کابو 15 کاله حکومت وکړي. په همدې ترتیب سره د مصر ټول قدرت د مصر د امراو سره و، لکه څنګه چې موږ په تېر درس کې وویل چې دوی هیڅ واک نه درلودې. هغه حقیقي واک یې د امراو سره و. راځو د عباسیانو د دورې ته یو لنډه کتنه کوو. د عباسیانو دوره د امویانو په خلاف چې د فتوحاتو دوره هم بلل کېږي، د مدنیت او پرمختګ له کبره شهرت لري. اداري تشکیلات سم او دایمي او موقتي عسکر په ښه توګه تنظیم سول. علم، پن او پوهنې په زړه پورې ترقي او پرمختګ وکړي. علمي کتابونه د باندنیو ژبو څخه په عربي ترجمه سول. تاریخ لیکونکو، طالب کوونکو او جغرافیه لیکونکو د معلوماتو راټولولو او د پوهې د ډېرولو لپاره د یون او سفر کړاوونه په ځان وکړل او ډېر جغرافیایي کشفیات یې وکړل. په لویو ښارونو کې کتابونه او پوهنتونونه جوړ کړل. عالمانو، ادیبانو او د پوهې خاوندانو د علم او پوهې په ښودنه کې ډېر کوښښونه وکړل. عربي ژبه د ټولو آسیا او افریقا په اسلامي مفتوحه هیوادونو کې رواج شول او عمومیت یې پیدا کړي. په طب، ریاضي او نورو علومو کې لوی استادان منځته راغلل. بغداد د عباسیانو پلازمینې په ټولو ښارونو باندې امتیاز درلود. د ملک په هر ګوټ کې لارې، کاروانسرایونه، جوماتونه او روغتونونه جوړ شول. په دمشق کې د ټوکرانو د اوبدلو کارخانې جوړې سوې. د مالګې، سرپو، ګوګړو، اوسپنې او نورو کانونه راویستل شول. په بغداد سربیره بصره، کوفه، مصر، کروان، نیشاپور، بخارا، مرو، ری او داسې نور ځایونه هم د علم او ادب لوی مرکزونه وه.
د عباسیانو د تاریخ سلسلې په برخه کې مو ولوستل چې دغه دوره د علم او فرهنګ د ودې لپاره یو خورا مهم وخت و او په همدې تاریخي دوره کې د عباسي خلافت په اډانه کې د علم او فرهنګ د ودې ترڅنګ عباسي حاکمانو، عالمانو او فرهنګیانو ته د دې زمینه برابره کړه چې د دوی د خلافت له جغرافیې بهر هم سفر وکړي او علمي تجربې له ځان سره راوړي.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبې تر سه شنبې د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
د نهم ټولګي زده کوونکو ته ښه راغلاست وایم. د نهم ټولګي زده کوونکو ته په تیر درسي ساعت کې دا بیان شول چې شاه زمان د خپل حکومت ډیر تمرکز پر کابل ورټول کړی وو او د حکومت والی په برخه کې د خو پروګرامونو او مهارتونو لامل د خلکو ترمنځ نفوس هم ډیر وو. خو د هغه د حکومت سلسله هغه مهال پای ته ورسېده چې د اوملا له لورې ونیول شو او ړوند کړل شو. نن به دا ولولو چې شاه محمود څنګه لومړی ځل واک ته ورسېد او واک ته د ده په رسېدو سره د هیواد په کومو سیمو کې بغاوتونه پیل شول او د دې بغاوتونو په پایله کې د شاه محمود واکمني له کوم برخلیک سره مخ شوه.
د شاه محمود لومړی ځل واکمنی د 1301 څخه تر 1304 زیږدیز کال پورې د انګریزانو د سیاست نه په کار اخیستلو سره د سدوزی ترمنځ د سیالۍ نه ګټه پورته کړه. غوښتل یې چې شاه زمان له منځه یوسي. د هغوی پام د شاه زمان ورور شهزاده محمود او بارکزی سردار پتی خان ته چې ایران ته تښتېدلی و راوګرځېد. د انګریزانو په واسطه د توتیو په لار اچول او ټول سیمه ییز ځواکونه له یو اړخه د شاه زمان د وړونو ترمنځ نفاق له بل اړخه دې ته زمینه مساعده کړه چې شاه محمود واک ته ورسیږي. په همدې حالت کې د انګلیس استعماري سیاست پراخوالی مونده. د هیواد په لویدیځ کې هم د هرات د ویش لیوالتیا د قاجاري دولت له لوري څرګندېده. په دې سربیره شاه شجاع د افغانستان په ختیځ کې او د پنجاب د سکانو حکومت په پېښور کې د نوموړي پر ضد په جګړه لاس پورې کړ. د دې ترڅنګ د شاه محمود د دولت ماتې په موخه د عبدالرحیم خان غلجایی په مشرۍ ستر ځواک د غزنی په لور حرکت وکړ چې د شاه محمود ځواکونو لخوا د ماتې سره مخ شو. د دې لپاره چې کابل کې خلک د شاه محمود له ادارې نه خپه و په پاتسن یې لاس پورې کړ او نوموړی یې د کابل بالاحصار کې محاصره کړل. شاه شجاع کابل ته راننوت او د بابر په بند کې استوګن سو. په همدې وخت کې وزیر پتی خان له خپل لشکر سره شاه محمود د خلاصون لپاره له بامیان نه راورسید. خو مختار الدوله په مشرۍ د شاه شجاع لشکر په کازی کلا کې د هغو مخه ونیوله او پتی خان یې له ماتې وروسته د کندهار په لور شاتګ ته اړ او د شاه محمود له زوی کامران سره یوځای سو. د شاه محمود له ماتې او تسلیمېدو نه وروسته شاه شجاع بلاحصار ته ننوت او خپل واکمنی اعلان کړ. شاه شجاع د لومړي ځل واکمنی څرنګوالی کله چې شاه محمود په لاس شاه زمان رونسو د خلکو زړه بدوالی د شاه محمود په وړاندې ډیر سو او شاه شجاع د فعالیتونو لپاره لاره خلاص اسبه. هم هغه وو چې نوموړی د کابل د خلکو په بلنه پلازمینه ترانننوت او د هوا چاره په لاس کې واغسته. د کومه ځای چې د افغانستان خلک د کورونی جګړو نه پتنګ سیوی و د هوا د امنیت غشتون کې و. شاه شجاع په یو لړ کارونو لاس پورې کړ ترڅو د خلکو هلی پوره کړي. د بیلګې په توګه خپل ورور شاه زمان یې خوشی کړ. د خپل ورور مخالفین یې وځپل او له هغه ډلو ډلی ای عاشق شینواری په دار وزړوه. هغه د بارکزیو اوړونو په پخلا کې دوه لاس پورې کړ او د اړیکو د ټینګولو لپاره دوست محمد خان خور ځان ته واده کړ. وزیر پتی خان ته د هواد په اداري چارو کې برخه ورکړه. خو بیا هم دې کار تر ډیره مودې دوام نه کړ. وزیر پتی خان د شاه شجاع پر ضد د هواد په بیلابیلو سیمو کې په لمسون لاس پورې کړ خو ګټوره پایله نه درلوده. په پای کې هغه مهال چې شاه شجاع کشمیر او پېښور کې وو شاه محمود د خپلو پلویانو په ملاتړ له بنده وتښتېد او د شاه شجاع زد ځواکونه یې راټول کړل او په پای کې شاه شجاع په ګندمک کې له ماتې سره مخ او په دې توګه شاه محمود د دوم ځل لپاره پر تخت کېناست. شاه شجاع یو فرهنګي سړی او د دري ژبې شاعر هم و.
د نهم ټولګي په تاریخي سلسله کې مو ولوستل چې خلک د شاه محمود او د هغه په دوره کې له داخلي بې ثباتۍ پتنګ شوي وو او دې وضعیت شاه شجاع ته د دې زمينه برابر کړه چې کابل ته ننوځي او د حکومت واګې په لاس کې واخلي.
پام وکړئ، د پښتو خبرونه مهال ویشته د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اوم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له 8:30 بجو، د تاریخ مضمون د دوشنبه پورز د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو څخه تر 9 بجو، د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو. درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لاري تاسو ته خبريږي.
گرانو زده کوونکو، هیله ده چې نننۍ درس ته په زړه پورې تمام شوی وي. په همدې هیله له تاسو مغوښتنه دا ده چې له درسي ساعت وروسته له نننۍ لوستل شوي درس څخه په استفادې په خپلو کتابونو کې راغلي پوښتنې او تمرینونه حل کړئ. نننۍ درسي ساعت همدلته پای ته رسوو. د خدای په امان.
تاسې دا خپرونه اورئ او دا خپرونه له تاسې یا ستاسې د کورنۍ له غړو سره په زده کړو کې مرسته کوي، له موږ سره پر دغه واتساپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پرېږدئ. دا واتساپ شمیره ده 00420221204601. یو ځل بیا 00420221204601.